وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. درنو دوستانو ساج ملندې مو د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما د 10 بجو په خبرونه کې د ازادې رادیو مجله خبرېږي، خو مخکې تر هغې ریپورټونه او خبرونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونۍ لپاره تمدید شوه. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلی اردو د جوجان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا 15مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونۍ لپاره تمدید شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ملکی مامورینو ته خبرداري ورکړه چې د قرنطین پر مهال د ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي او د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. لدی اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل چې په کابل ښار کې د ګرځبندیز هم د روانو 3 اونیو په مخه تمدید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له کابل ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه دې ډډه وکړي، کنه د پولیسو له جدي پښتنو او ګورویګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 3 اونۍ مخکې په پلازمینه کې قرنطین نافذ کړ. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ شمېره چې پرون د عامې روغتیا وزارت اعلان کړه 840 کسانو ته لوړه شوې او په دې ناروغۍ تر اوسه 10 کسان په افغانستان کې مړه شوي دي. د شمېرې پرونی دی او ښایي لوړې شوې. د بګرام هوایي ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په پروان کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ قومندان الوزي احمدي ازادې رډیو ته پیښه تایید کړه. ویلي تیره شپه 10 بجې دا کارګران د هوایي ډګر درېمې دروازې ته د خپلې دندې لپاره روان و چې پر موټر یې د 2 موټر سایکل سپرو لخوا برید شوی. د سرچینې په وینا په دې برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. ښاغلی الوزي د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه وویل ټول افغانان وو او ډېر د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسېدونکي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او امنیتي چارواکي وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم ښارګوټي کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکي کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. دا ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادې رډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام د تورخم ګمرک د مدیریت په خروجي دروازه کې وشوه. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د پیښې قربانیان په یو کورلا موټر کې سپاره وو چې ماین پرې وچاودید. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې دیره شاهین قلی اردو د جوجان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د 2 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د 209 شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی پرون ماښام ازادۍ رډیو ته ویل دا کسان پرون هغه مهال وژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
هوایی مورد عمل شدند. چند
موقعیت دشمن دوی هوایی ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایی او ځمکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې وو وسلوال طالبان مړه او یو لس نور ټپیان شول. د دښمن یو هایلکس موټر له بیلابیلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی. په خپلواکه توګه د دا ډول ادا او سپیناوی مشکل دی او طالبانو د دې ادا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 15مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. پوتین پرون په یو امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د 9مې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم د تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین وویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له اوسه نیول شوی وای او په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی، خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا د خطر له تیرېدو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي. پوتین وایي موږ به دا ګواښ چې ورسره مخ یو له مخې لرې کړو او بیا به حتما د مې د 9مې په مناسبت ټول پلان شوي مراسم ترسره کړو. دا کرملن د پریکړې لمخې د میدان هم نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډیدلې. دا روسیې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روان اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچا قسمي قرنطین اعلان کړې. په روسیه کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 28,000 او د مړو شمیر 222 ته رسیدلی دی. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. دا تاجکستان به محکمه پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمه له پایله انتقادونه شوي او د رسنیو د څار ډلو دا د تروریزم په نوم یو بی مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمه په پای کې ویل که هم د موکل به د استناب غوښتنه ونه کړي خو پر دې لګیدلې تورونه ردی. شریفوف تصارنوالانو دو کال او څلور میاشتې بند غوښته و. دا ژورنالیست د تاجکستان د کورنۍ سیاست او دینی مسایلو په اړه لیکنې کوي. د جنوري په 28مه نیټه د قومي نژادي پارونه او د مذهبي کرکې د خپرولو او همداراز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی. دا شریفوف پلار د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو له تاجکي څنګه سره په خبرو کې د ده پر زوی لګیدلې تورونه رد کړله. وی ویل چې هغه په خپلو لیکنو کې ځوانان هڅول چې له تروریستي تحریکونو او ډلو سره یو ځای نه شي. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روسپلو بلتون پالو د عیسویانو د ارتودکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون 24 تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې 22 اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14مه کیف ته وسپارل شول. او بلتون پالو هم تایید کړي چې اوکراینی چارواکو دوی ته 14 اسیران سپارلي. د اوکراین او روسیې استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل په 9مه نیټه د ارتودکس عیسویانو د ایستر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د اقدامات ستایلي دي او ویلي دي هیله لري چې دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د باور او اعتماد پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. خبرونه مولا ازادۍ راډیونه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې له نور تفصیل سره پیدا کړئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د خبرونه زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې یې څو ریپورټونه لرو. که چیرې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د الوتکو پر پروازونو محدودیتونه دوام وکړي، د افغانستان پر صادراتو به منفي اغیزې وکړي. د اندېښنه د افغانستان د سوداګرۍ د خونی چارواکو خودلې. احمد شیبر پرې ریپورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه اندېښمنه ده چې د کرونا وایرس خپرېدو له ویرې که چیرته د الوتکو بندیزونه دوام پیدا کړي، د افغانستان پر صادراتو به منفي اغیز پسې پراخ شي. د دغې خونی د مدیره پلاوي غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل په زرګونو ټنه میوه چې تر اوسه باید روان کال صادره شوې وای درېدلې ده.
تقریبا تر اوسه پورې 2000 ټنه کېږي چې دا د هوایي کوریډور د لارې نه اروپا ته او همدارنګ چین ته، هندوستان ته، امارات ته او د آسیایي ملکونو ته، ترکیه ته خصوصا انتقالېدله. هغه ټوله ودرېدله او همې سرمایهدار ته ضرر دی او همې دولتونو ته ضرر دی، همې شرکتونو ته ضرر دی.
شاغلی علی کوزی زیاته کړه چې د زعفرانو، زیرې، شیرین بویا او هنګ صادرات هم له څو اونیو راهیسې درېدلې دي. د نوموړي په وینا ځینې شیان داسې دي که ژر صادر نشي خرابېږي.
دا اوس هم زمونږ سل تنه جلغوزي چې وخت تیریږي او دا توریږي، خرابېږي او دا اوس هم پراته دي انتقال ته چې باید دا ممکن ته انتقال کړو، انتقالولی نشو. دا کاملا زمونږ په تجارانو باندې تاوان دی او دا په هغه نرخ باندې چې پخوا خرڅېدل په هغه نرخ باندې نه خرڅېږي.
چین ته د افغانستان صادرات په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه 1,500,000,000 ډالرو ته رسیږي. په دې ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ یې عربي هوایي چلند اعلان وکړ چې افغانستان ته به ډیر ژر بیرته د مسافرو الوتنې او همداراز کارګو الوتنې پیل کړي. په نورې نړۍ کې هم د حواله لارې کارګو الوتنې د راپورونو له مخې زیات شوې دي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په باور د هوایي کوریډورونو ترڅنګ د افغانستان صادرات د کرونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو د مځکې له لارې هم اغیزمن کړي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې دوی میاشتې وشوې چې د کراچۍ له لارې افغانستان هیڅ صادرات نه دي کړي. یو څه معدني شیان، څه وچه میوه او غالۍ د ایران له لارې متحد عربي اماراتو ته صادر شوي دي چې ټول شاوخوا شل کانټینره کې شي. په عادي حالت کې به افغانستان د میاشتې له 400 تر 1500 کانټینر مالونه صادرول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړي خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه افغانستان ته د تجارتي بندیزونو له امله شاوخوا 10 میلیونه ډالر زیان رسیدلی دی. خو ښه خبره د اوس لپاره دا ده چې د افغانستان د تازه میوو د صادراتو وخت نه دی رارسیدلی، که نه د دې زیان کچه به خورا لوړه وای. په نړۍ کې د سوداګرۍ په برخه کې وروسته له 2 اونیو بندیزونو چې لا هم اکثر پر خپل ځای د روانه اونۍ د اسانتیاو د رامنځته کېدو ژمنې وشوې. دا ژمنې او بیا عملي هڅې وروسته تر دې زیاتې شوې چې د سه‌شنبې په ورځ د پیسو نړیوال صندوق په خپل نوي راپور کې د نړۍ اقتصاد ته د کرونا ویروس له امله د لګېدلیو بندیزونو په خاطر ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د دې راپور له مخې به د اکثر شتمنو هیوادو اقتصاد روان کال منفي وي، او د افغانستان په څیر د یو شمیر کمزورو اقتصادونو ستونزه به دا وي چې دغه وړ اقتصاد به یې هم خراب شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا ویروس خپرېدو په نړۍ کې نورو هیوادونو ته ګڼ اقتصادي زیانونه راوړي. دغه اقتصادي زیانونه ډیرو هوایي شرکتونو ته چې په نړیواله سطحه یې تر ډیره الوتنې بندې شوې هم رسیدلې. تفصیل به د سالم احمد سالی په رپورټ کې واورو.
د کرونا وایرس خپرېدو په نړۍ کې هوایي شرکتونه هم په اقتصادي لحاظ زیانمن کړي، او مخکنیو ارزونو ته په پام سره دغه مالی زیانونه به لا پسې پراخ سي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د کرونا وایرس خپرېدو له کبله شایي روان میلادي کال د نړۍ هوایي شرکتونه شاوخوا 344 میلیارد ډالر زیان وګالي. د هوایي ترانسپورت نړیوال انجمن یا IATA وایي دوی تیره میاشت اټکل کړی و چې هوایی شرکتونو ته به تر دې اندازې لږ مالی زیانونه ورسیږي. دغه انجمن په مارچ میاشت کې اټکل کړی و چې په 2020 کال کې به هوایی شرکتونه د کرونا وایرس له کبله 114 میلیارد ډالر زیان وګوري، خو اوس د زیان دغه اندازه 314 میلیارد ډالر اټکل شوی ده. د دې انجمن عمومي مشر الکساندر دی جونیاک له رویټرز اژانس سره د سکایپ له لارې په مرکه کې وویل:
The reason for that is first of all the extension of the
تر ټولو مخکې یو دلیل دا دی چې په ګڼو هیوادونو کې حکومتونو کوربند پر سفرونو بندیز او محدودیتونه تمدید کړل، چې په 2020 نه دی کال کې لدې درکه د ژور اقتصادي رکود اټکل کوو. په نړۍ کې د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله نړیوالې الوتنې شاوخوا 95% بندې سوي دي. په ګڼو هیوادونو کې پر نړیوالو سفرونو، په هیوادونو کې دننه د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو او په عامه د دوی پر راټولېدو بندیز او محدودیتونه لګول سوي دي. د هوایي ترانسپورت نړیوال انجمن عمومي مشر وایي د نړۍ په سطحه د هوایي شرکتونو د اړوندو 25 میلیونه کسانو دندې په خطر کې دي. دا الکساندر دی جونیاک په خبره که څه هم ځینو حکومتونو د بندیزونو او محدودیتونو د کمولو اقدامات پیل کړي، خو د په وینا چې وضعیت لا هم کړکېچن دی. د هوایي ترانسپورت نړیوال انجمن عمومي مشر شغلی جونیاک وویل: موږ د بقا لپاره مبارزه کوو. واقعا د پیسو له کموالي سره مخامخېدونکي یو، او د بقا لپاره دغو پیسو ته سخت اړتیا لرو څو راغلي خلا ډکه کړو. دا درې څلور میاشتنۍ ناوړه موده چې په مخکې موده له عوایدو به تشه وي، او موږ ته به لا هم په مالي لحاظ سخته تمامه سي. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او په دې وایرس د مړو کسانو شمیر تر 1,00,000 اوښتی دی. د نړۍ ځینې هیوادونه اوس هڅه کوي چې د دغه وایرس له کبله د پیش سوي مالي زیان د جبران لپاره لګول سوي محدودیتونه ورو ورو راکم کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
بیټلز یا بیټلان د انګلستان د موسیقي یو ډیره پیژندل شوې ډله وو. لا هم ده د ډلې په 1908 میلادي کال کې د انګلستان د لیورپول خاره د پاپ او راک موسیقي پیل کړه. حتی د افغانستان په پخوانیو عکسونو کې بیټل پتلونونه، بیټل ویښتان او د موسیقي هغه رنګ په اسانۍ لیدل کیږي. د دې ډلې ځینې ارزښناک وسایل او لاسي نوټونه په نیویارک کې د مزایدي یوې ادارې خرڅلاو ته ایښي. نور جزئیات په دې رپورټ کې چې فرشتي جلال سي چمتو کړي.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to
Hey Jude, د غم سندره زړه ته در پرېږده او د خوشحالي په بدله یې بدله کړه. هغوی څلور تنه وو چې جان لینن، پاول مکارتی، جورج هریسن او رینګو ستار نومېدل. د بیټلانو ډله په نړۍ کې د موسیقي داسې ډله وه چې میلیونونه انسانانو باندې یې اغېز درلود. جود د یو چا نوم دی. هی جود یعنی ای جود. دا سندره په 1908 میلادي کال کې بیټلانو ثبت کړې او بیا خپره شوې وه. سندره پاول مکارتی اصلاح کړې ده. په کومه ورځ چې دوی په 1908 میلادي کال کې دا سندره ثبتوله، پاول مکارتی یې شعر په کاغذ کې لیکلی و. د پاول مکارتی په لاسي نوټ کې لیدل کیږي چې په ځینې ځایونو کې خاطي ورباندې راکش کړي، تر ځینې برخو یې حلقې ایستلې او د سندرې د ویلو په وخت کې په ځینې برخو باندې ټینګار کړی او ټکي ورته ایښي. د پاول مکارتی دا لاسي یاداشت تېره اونۍ اکشن یا مزایدې ته وړاندې سو او په 900,000 امریکایي ډالر خرڅ سو. د جوټ په نوم سندره او د موسیقي ځینې وسایل چې د بیټل ډلې په خپلو کنسرتونو کې ژغولي وو په نیویارک کې مزایدې ته ایښودل سوي وو. د ګارډین په حواله ټول 250 شیان وو. په دې کې د جان لینن او د هغه د ښځې یوکو اونو یو ګډه رسامي چې باګیزم نومېده په نږدې 4,000 امریکایي ډالره خرڅ سوه. د بیټلانو دا ارزښناکې نقشې په نیویارک کې د جولین اکشن په نوم یوې ادارې مزایدې ته وړاندې کړې. د دې مرکز د موسیقي د برخې پوه یا متخصص جیسن واټکنسن ګارډین ته ویلي چې د جود د سندرې نوټ چې پاول مکارتی لاس پکې وهلی او اصلاح کړی دی ډېر ارزښناک او ځانګړی دی، ځکه د جود سندره په نړۍ کې ډېرو خلکو اروېدلې، خوښه کړې او د انسانانو ډېر یادونه ورسره تړلي دي. ټاکل سوی و چې د بیټلانو داسې ارزښناک وسایل سږ کال د نیویارک ښار په ټایم سکوئر یا ټایم څلور لارې کې د هارد راک کافې په نوم یو رستورانت کې مزایدې ته کښېښودل سي. خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا کار آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وسو. بیټلانو د راک موسیقي ډله درلوده. هغوی د 1900 میلادي کال د اپریل په 10 رسمن سره جلا سو. د هغوی ارزښناک وسایل هم د هغوی د جلا کېدو د 50 کلیزې په مناسبت مزایدې ته وړاندې سوي وو او ټول شیان هغه وو چې دوی تر جلایی مخکې کار ورڅخه اخیستی وو یا یې لیکلي وو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سیپلنونه دی
پکتیکا کې هم اور بدون شکه مثبت ګرځي.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
اوس هم د ازادي رادیو مجله
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا د یوې نوې رادیوی مجله په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب تاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ماڼو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بنزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
په زرپان کې به یو پخوانی کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلی درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څبه او چا څه.
په ادب جام کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال ورو.
نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند نظم واوري.
ما وې که خط پرانیزم بیا به وې سلی کلی، خدای خبر بیا به دی وې سرنګ تراخلی کلی، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانستلو سره، د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پاڼه یې باید د مینې په تور ښکلې شي. که چیرې ژوند بې مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړه شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړه شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
موري مانو ورته لوګه کړه زیارت ته تللی چا به مخ لیدلی وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د آریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلور یو غښتلی او قوي برخه ده. دا ځکه چې آریایي اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګي له بل هر لوګي سپیڅلی او پاک ښکارېده. نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتوي. په آریایي جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام هم د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتې مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
په آریایي جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څیړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنی د آریایي اقوامو هغه سپیڅلې ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدسو ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
اسپند ډیره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپند تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شاهي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته په اشاري سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د اسپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاره و د اشیا د حفاظت لپاره چې د بدو سترګو نه وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیه چې د مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته دودا په خاطر سه نظر نیسي که دود نه که بیا نظریږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي. ټول خلک یې کوي مانو ته دی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل خپل نوم راځي خي وای چې په کور کې سپیلنای او مانودې مهم توپ په چیر لزان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پنګ راچوي ترڅو لګای وکړي.
مانو مشمانه ته د بس غټور ته نه پیګم سو غوي نظر د سو غوي ګنا د خو خپل قدمي کارونه کوم. مشمان سيزلو کې مانو ورته د سوکس مریض مانو ورته د چون د دې قدمي هم د رواج د مور پلان سکړې موږ هم دا کار کوو.
د سپیلنای او مانو لګای څه ګټي لري؟ اولی پا مولس که دوم را مشهور شوی تو که دی. دا پختن را تا یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی زواب کردی.
خب اسپان یک نباتی است که
سپیلنی د یو داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنیو لوګی د کوټی بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټی ککړه هوا پاکوي. همداراز که چیرې په اوبو کې جوش شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینې د تارونو د رنګولو لپاره هم پکارېږي.
اسپان د جوش میدن که بخاطر که اموتارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکنم بخاطر قالین.
دینماوری په خبره که چیر سپیلنای پا اوبو که جوش شی او پا اوبو طول بدن پریمینزل شی نو لیوی خواه میکروبون وجنی او لبلی خواه جلد نرم او تازه ساتی.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی. نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم په روان مثبت اغیز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا کې ستړي مشي.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولې نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړۍ درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب له مخې په لومړي قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روښانه راتلونکي زیری ده. د ماشوم روزنه له راتلونکو مشکلاتو د خلاصون لاره ده. هغه ټولنې چې دوی ډیر مصرف د ماشوم په روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنې چې د ماشوم ژوند ته، د ماشوم روزنې ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای سي. نو د ماشوم روزنه د لکوره تر ټولنې، تر لکلي، تر ولایت، له ولایت تر هیواده، پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس، دا بنسټ، دا تهداب پوخ دي که خام دي، په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی. یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال در که ماشوم ته حتی کارتونی فلم نه لري، چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لري. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډیرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتی ده، د ده د رشد او د ده د ذهني پیاوړتیا مخنیوی ده.
همدلته زه پوښتنه کوم، دا زموږ پروګرام به اوس په ډیرو لرو پرتو سیمو کې اکثره هغه خلک هم اوري چې هغوی بې سواده دي، هغوی حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې یوه کرخه هم کله نه ده لوستې. نو هغوی سره به پوښتنه دی چې یاره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وښودل؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخکې تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د ما راتلونکی ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې ته له ځانه باید وکړې او په خپله ورته ځواب پیدا کړې. کله چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړې، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بله مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږونه تر لس کلنۍ پورې، چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې ده، د هر څه په اړه پوښتنه لري، ته د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته ده ته ډېره مسلکي ځواب ورکړي، چې دا ماشين لري انجن لري تیلور لوی کې بیا پیلوټ لري بیا دا لري که ته دومره نه پويږي بيخي او ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلې چې دا کابل رالوته ده او تیل خوري خچ دا تاور ته جواب کړه دا چې بیا تیل څنګه خوري نور پختنې د ذهن کې پیدا کیږي وخت د تم جنې جواب وي بل خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ځوان سره باید آشنا کی مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بنزاکت دی ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږې چې پلار شي کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لري نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي دا له ماشوم سره تبعیض ده یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو اول د مشر لاس وینځي خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر یو چې د تنوبت را رسیږي چې لکه چې ما ته به د ډوډۍ کې ځای نست خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې دی در سره په ډوډۍ کې نه دا دومره ناهیلي چې په دې تیرې دا فصل کې د ذهن او د رشد وژنه ده په تر ټولو مخکې اول باید ماشوم لاس وروینځي دی کینه او دی په دې مطمئن کې چې ته بدلته ما سره ډوډۍ خوري ماشوم ډیر وړ ارمان لري چې په کلی کې له پلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي اما پلار دا هیله نه پوره کوي معقول دلیل هم نه لري یوازې دلیل به د سره دای چې دا به مانه ولوي کله چې پلار ماشوم سره ولي ولوي دا بوزه بازار ته چې دی بازار وویني ژوند وویني په دی پوښي خلک بازار ته څنګه ځي سودا راوړي 200 پښتنې د ذهن کې دي چې دا دکان به چې توای سودا به چې توای بوره به چرته کی شیرینی به چرته کی دا ټول د توخه ورسته بل پړاو دا چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو یو وار واپو وای وای ک نور مو وس نه کید زړه اخبارونه واخلې کورته یوسي پرې دې چې ماشوم وشکي امدار کاغذونو کړپ او کړوب دیل کاغذ سره دیل قلم سره دیل ټک سره آشنا کی که څه هم وای تاسو ماشوم لوستل نه سي خو دې دغه ټک واکاسي د خپل ذهن کې کړي دا بل مهمه خبره ده کله چې ماشوم خوندځي ته ولې ته ماشوم نه وپخته ماشوم ذهن نه ماده ک ډیر ماشومان درې مخ په کلی کې خوندځي ته نه سي په ژړا دي په زور فاصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشاله یو چې زم اولاد لرم او د ما اولاد خوندځي ته دي دا چې ذهنن خوندځي ته ماده کې د کله بی خو به بده لنور ورونو سره خوندځي ته ولېږي ته ور سره کله خوندځي ته ولاړ سي په د خوندځي وګورې چې په خوندځي کې ماشومان څه کوي نو د ذهن نه ماده کیږي چې د خوندځي ته ولاړ سي
دا مخکې د ناز خبرو کړار یان سي د ناز مسله څه ډول ده اکثره خلک شې دی په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ور کوي هر خبرې منی
کاش کې منلې وای زه بیا برعکس فکر لرم ناز نو مثلا څنګه ناز ورکی زه اوس درته ناز ډولونه وخم په کلی کې د ډیر شیرینی خوړل ناز حال دا چې د ماشوم په زیان ده خو کته وچ منه کې دا بیا زیاتې د ماشوم سره تدریجي دی د دې په ګټو توانو پوي چې بچو غاخونه دي خراب وي او د په ګډه کې چنجي پیدا کیږي او صحت ته خانه ده تدریجي راکمک ده یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبته نه پری چول دا ما ګران د پخې چاو دی کیږي ولاس چاو دی دا فصل کې تبعیض د رواني په لاره
یعنی ماشوم باید پری خودل شي
باید پری خودل شي ځکه د وجود محافظتي سیستم د نور وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي ته د پری د چ په خاورو کې لوبي وکي په سر خاورې باد کې به راول او بودي وی وین صفاک که صفاک دا بل برخه ده بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکو هغه دا چې لزان نه لري دا ماشوم به زړه رالوي ماشوم کله به ته پرې دي چې خپل امزول سره لوبي وکي تل یو نه څاري ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ شپه کلنۍ پورې څارنې ته ضرورت نه لري د ماشوم څارنه لو کلنۍ پیلې ځکه دای ملګری پیدا کی دای ټولګیوال پیدا کی دای کوچی ته ځي تر دې ورسته دای ځکه و څاره چې د ملګری څوک دي خه خلق دي بد خلق دي په کور کې با اخلاق دي بد اخلاق دي پچخولي دي ک مادب دي دا سی و څاره لې غوې م منې کوي کوشش وکه ماغه بد ملګری ته مثال کی چاغه خنه ده خلک ته به زار ته باید هغه څه نسی ولې لغیم باید مطلق منه نه
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتی کې د پلان
ها دلته مسولیتونه مساوي دي د موږ متاسفانه یو بل بدی دا چې پلار ماشوم یوازې د پاره چخکولي کې او د باندې یو باسي د فکر کې چې ما مسولیت هم ده نور ناروغي ژړا قرارول دا ټول په مور ورچ دلته د ماشوم تر زیګون ورسته مسولیتونه 50% د مور مسولیت 50% د پلار مسولیت هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشکوي چې مور لري پلار نشکوي دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري چې دوی دواړه باید ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه اوسي. د ماشوم یو یو هغه ذهني دغه دا ده چې له مخالف جنس سره دی علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل هغه د دوی ترمنځ مشترکات، لور له مور سره مشترکات لري، دغه مشترکات د ټکر له امله پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې له د مور په پرتله ډیر طرف هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، دیګی نه کوي، کالي نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته چې ما بوټان راوړه، د ما څادر راکړه، د ما تسبیح راکړه، برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خوا میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل شوي دي، خو که موږ یې داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50 پلار ته، 50 زوی مور ته، 50 پلار ته، یعنی موږ به خپل مسؤلیت ادا کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي، که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې ښه ګټه راځم، دوه ګټې لري، مور او پلار ته یې ګټه. هر مور او پلار دا ارمان لري چې یو با تربیه با شخصیت با کرکټر اولاد ولري، تر دې بل غټه ګټه نشته. بی شخصیت بی ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه، او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالو نسیاي. دا یو ګټه شو. دوه مګټه اجتماع ته موږ چې کله یو با مسولیت ماشوم زیږو، پاسل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو، خو که موږ یو بی شخصیت ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده، دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارون لاس پوری کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بی ادبی کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د دې روزنه ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کې اجتماع ته خیر ده، ولس ته خیر ده، انسانیت ته خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیت بچی لوی کړی، یوازې موږ ته ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع ته هم ده، وطن ته هم ده، سیمې ته هم ده، خلکو ته هم ده، انسانیت ته هم ده.
ډیره مننه. زه ډیر بی وسوم او ستانه غریبی و نشوه، موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري و نشوه. زه ډیر بی وسوم او ستانه غریبی و نشوه، موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري و نشوه. د استاد تلونه پس مې زړه راټولولی نه شو، ما ډیر همت وکړو خو مانه زندگی و نشوه. د دغو بیتونو خالق محمد ګل منصور دی. د هغه شاعري روانه، ساده او عام فهمه ده، او همدا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدونکی دی. ښایي همدا لامل به وي چې شعر یې هم له ښکلا، مینې او عاطفې ډک دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړې.
فنکار
منصور صاحب، که په لومړی کې راته دا ووایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه؟
شاعرۍ داسې چل ده چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر څه نه، د هغه ژوند له سلار ګوري، چې هغه ژوند خو تېرول غواړي که نه، هغې دپاره سلار ګوري ځان له، چې یاره زه سلار پیدا کړم، چې زه ژوند وکړم، یا داسې یا داسې. نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
تاسو څه وجه شوې وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې؟ څه مشکل و؟
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کیسې داسې پکې راشي که نه، نو بیا لارې بندې
دې نه ښکاري چې مینه هم کړې ده.
داسې چل ده چې مخکې به زمانه چا ته پوس وکړو چې یار تاسو مینه کړې ده، نو ما به خبره ګول مه ګول کړه که نه، داسې یار داسې او ما مینه کړې ده د وطن سره، او ما مینه کړې ده خاورې سره، په دې کې خو شک نشته. خو اوس دا سو زما دا سو مره کې وشوې چې زه په دې خبر نه منکرېږم، داسې ماته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ماته لکه زه چې د چا حق خورم. زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که هغه وجوهات یا لامل نه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دینه مخکې داسې عجیبه غونډه چلو چې ما د دینه مخکې نه شاعري لوستې وه، د شاعرانو نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر خو ما کوم چې زه آرټسټ و، مصور،
نو دا مصور هم تخلیق کاری لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه او په هغې باندې یو بوټ پروت و او داسې د هغې نه اینې بهی دی او که نه داسې یو دغوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول او زما خپل وړوکې دوکان هم د پینټر آرټسټ د زه ډېر وړوکې هم او شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد داسې داسې نه هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وی چې استاد خدا دی نو هغه ته بیا ما سره ورځې پس بیا پوه کړو هغه وایي ښه دا دی نو زه خو ډېر وړوکې هم که نه نو بیا هغه ما پوه کړو چې داسې مه وایه خو بس خبره ورسره کوه که نه ختموه سره بیا وروسته زه دانه کار کوم. نو داسې لکه دغه فن چې کوم و څه نه څه د آرټ هغه په ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیک شاعرانو شاعري تاسو نه ولستې دینه مخکې؟
نه له دینه مخکې ما داسې شاعري لوستې نه وه او داسې داسې هم نه وه چې بد راباندې هم لګېد داسې حالات هم نه.
تاسو په خپل شاعرۍ کې فکر ته ډېر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ که قالب ته، او یا هغه د تاسو په خپل شعر کې څه ته ډېر پام کوئ؟
زه خو ذاتي طور هېڅ ته هم پام نه کوم. زما چې څه په زړه باندې را علاقه یم که هغه د خاورې په حواله سره شي، که هغه د چا د درد احساس په حواله سره شي، که په هر څه باندې را شي، که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې، خو زمانه نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شعر خیر زما رومان رومانی ده.
منصور صاحب په تاسو بارو وخت تیر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه یي او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه یي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري ډېر غوړېږي که نه په خپل کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې دننه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غوندې شیز هم ډېر خلک یي پوه شوې، لکه معمولی غونتې شعر یا معمولی غونتې دغه شو هغه دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غونتې خیال چې هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې د خلی ول شعر نه وي نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما ووایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غونتې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، لکه چلته ستا سره صحیح نه که نه مطلب چې هر څه دغه که څوک معمولي د چا ذکر وکړي نو په تا ډېر ښه لګي او تا ته ډېر ښه ښکاري چې دا مګینې ډېر ښه شعر دی داسې، نو هغه داسې نه وي لکه ښه نه وي دومره. دلته وطن کې چې دی نو چې د ښه لیول نه وي که نه له اوچت شعر نه وي نو په تا باندې لګي نه، نو دلته کې شاعر چې کومه ده نو ښه کیږي.
منصور صاحب که دا راته ووایي چې په خپل شعر په ژبه پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې زما ډېر پیغامونه دي، خو زه اکثر یو خبره ډېره زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم زه اکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا سورته وایي د هغو حق نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثره د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغو ته زه ځکه زموږ د سواد د غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه څه کېږي هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېنه هغه نه تپوس کښېنه هغه وایي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي، دا ټول ورته پته وي. بل دا ده چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دی زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي، نو هغولې لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، ډو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هېچا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد وېږي نه، هغه ته دغه احساس نه یو بل دی وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وجنو، مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژني.
ډېر ښه. منصور صاحب تاسو د سواد سره تعلق لري، په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لرې پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار څه ورته وایي هغه یو لړۍ را روانه وه، پښتانه یې ووهل وځپل شول، هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله، دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانه یې وځپل، بې کوره شول، کلو پرېښودلو ته اړ شول، نو دغه حالت چې و دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ؟
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پې لیکلي، خو زه یو خبره ته کوم چې مونږه به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي، بې شعور پکې نشته، خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې زمونږ قلم کله کله نه مني چې عام سړی هم په سیاست پوه شو د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو دغه او امن د کنن دی او که سبا د پښتنو کې را روان دی انشاءالله اوس لکه ډېر زیات حالات ډېر زیات بدل شو نو شفق جان خو ډېر پر امید وي وسه او ډېر خوشحاله هم لکه چې زمونږ یقین نه کېدو که نه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي یا سیاست
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شهیدي ځپلې وه
ډېره زیاته لکه زه به تا ته سویم زه به تا ته یو نظم ویم لکه مونږ خو زما یو شعر هم داسې وو که نه چې یاره نو داسې ده چې لکه زما یو نظم وو چې څه چې مې ګټلي دي هغه به علم غزل ده څه چې مې ګټلي دي هغه به علم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه به علم ته لاړې بینومه ژوند که داو کم خو اوس به څه ګټم اوس به څه بایلم او خلک په جنګونو کې زلمي بایلي زه پکې د مور د غېږ واړه بایلم او څو به د پښتون په وینو غیر ساتم څو به د پښتون په وینو غیر ساتم څو به د کابل د سینو به بایلم او یو منصوره اوس که مې هم ولیده یو منصوره اوس به پې هم زړه بایلم
اخري پښتنه منصور صاحب زما دی چې تاسو په لرو بره پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنۍ د شعر د کوم یو بهیر چې روان دی دا ځوان شاعران راټوکېدلي دي آیا دې نه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې د پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډېر ښه شاعري کېږي نن سبا ډېر ښه البته فرق ډېر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ په کار دی کله چې مونږ یو شی ډېر زیات چیړو که نه نو پای کې خلک بیا نه ننوځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللی یم جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیسې هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو نو سواد کې هغه شانتې دغه شانتې زه ننګرهار ته لاړم نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي نور پکې څه نشته نو انشاءالله هلته کې هم ډېر ښه شاعري کېږي او ډېر ښه ملګري لرو او دلته هم ډېر ښکلی کار روان دی که خیر خلک پښتو ژبې ته په اولنی ځل دومره رالم اوسه پورې به شاکر صاحب مونږ د پښتو دپاره کنځل وړو نو ما به ورته چې هغه څنګه وی زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نه وایي چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په پخر سره به ته وي چې لکه ما له پښتو نه راځي په پخر سره به وي اوس دومره شوه چې کم از کم سر ښکته کوي ما له پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من کاخره کې یو خپل نوی غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینهوال لري هغه مونږ ته وایي ډېره مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دسه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی دسه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بس دغه څه شعر نو
ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چلته راشي خپل کور د تلو نه مخکې پخوانی کور ته راځي د خپل کور د تلو نه مخکې پخوانی کور ته راځي ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ته راځي او ځینې خلک بې تپوس د زړګي کور ته راځي ځینې خلک بې تپوس د زړګي کور ته راځي ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ته راځي ارمانی ارمانی
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي د غوی له فکری غښتلتیا د ژوند د طرز او ګڼو نورو خواو خبر شي خو دا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کیدلی شي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د بادشاه او وزیر یوه پخوانۍ کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل کوي
زرپانا
پاچا او وزیر وختونه په خوا دی یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا می وخوړل چې ناڅاپه یې خپل غوته په چاکو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې طبیب پراولی، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپې او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست وو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او دته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي، تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپېښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپېښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ، او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وې، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و، او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسې معلومیږي چې 1200 هجری کال کې وزیږېدلې وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم په همدغه عصر کې ډېرې ګرمې وې. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریالی یو جنگیالی سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنی چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردک، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیری اشتي بدلی هم ویلې دي، چې ډارمسټر پخپله سر کې تری خوخاونی کړی دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلې هم خوږی دی او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د ده زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعد الدین زوی هم و چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې خ شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاری. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوې خط لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چترن لار د ساحل ور کوي په سمندر کې جزیره عمومي. یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشي لزندانه کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستل وې د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوه. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیلې مې وستلې وې د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتوم. زه د خپلو ټولو ناکامیو سره دا ستړی ژوند مې په خندا تېرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې لخپل حاله بی حال کړم. ما وی که خط پرانیزم بیا به یې وڅلې کلي. خدای خبر بیا به دی وی څرنګه تراخلی کلی. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد د څړکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم. پس بنا پانه د زلان زورو خدا انزور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅ کو جوړو.
خدا انزور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅ کو جوړو ستاد وجود د ګلابي وینو د رنگ قربان ستاد وفا په تقدس باندې ایمان لرما للس کلونو نلی دو باوجود د دغ ټولو فاصلو باوجود زمون په خو کې د رواج د زنجیرو باوجود ز خبر نو ماشنا چې تبوس هم زما لارې چاري چې تبوس هم زما لارې چاري
نړیوال سازمان څوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.